دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د عدالت لخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د ضمانتونو منظوري، د سیاسي اوضاع په اړه غونډې او غبرګونونه، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سوداګریزو حالاتو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خطرار سوڑان دی دی محال خبرون تا غرسی. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په یو شمیر مقدمو کې ضمانت ورکړی دی. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په مسلم باغ کې له وسوال سره پنځشته کې دوه سرتیری او دوه وسلوال وژل شوي دي. او ترکیه وایي له اوکراین څخه د غلې د صادراتو د تمدید په اړه خبرې اترې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د القادر ټرست په قضیه کې ضمانت ورکړی دی. د های کورټ قاضی میا حسن اورنګزیب او قاضی سمن رفعت امتیاز نن د تحریک انصاف د درخواست اوریدنه وکړه او هغه ته د دوو اونیو لپاره ضمانت ورکړ. دغو قاضیانو جرګګي حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د مې تر 18 پورې د عمران خان په هیڅ قضیه کې نه گرفتاریږي. د عمران خان د قانوني ډلې مشر بابر اوان رسنیو ته ویلي چې د هغه موکل یو آزاد سړی دی. پر دې سربیر اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان پر ضد جوړ شو یو شمیر نور قضیو کې هم د هغه ضمانت منظور کړی او د هغه د نیولو امر یې وکړ. وبخشي او د هغه د نه نیولو امر یې وکړ. د وزیر اعظم له دندې څخه له ګوښه کېدو راهیسې پر نوموړي د تور پیسو سپینولو، توشخانی او د حکومت ضد احتجاجي غونډو پر مهال د ګډوډۍ او ترهګرۍ په تورونو یو شمیر قضیه ثبت شوي دي چې پکې یو په یو شمیر کې هغه ضمانتونه ترلاسه کړي دي. عمران خان پر ځان لګېدلي ټول تورونه ردوي او وایي چې ورباندې جوړې مقدمې سیاسي موخې لري. دا له هغه وروسته ده چې پرون سپریم کورټ په القادر ټرست قضیه کې د خان د گرفتاری طریقه ناقانونه وبلله او د هغه د خوشي کولو د امر تر څنګ ورته سپارښتنه وکړه چې نن د اسلام آباد های کورټ حاضر سي. د مې پر نهمه د پاکستان د رینجرز واک ګڼو سرتیرو عمران خان د احتساب د ملي ادارې یعنی په امر د القادر ټرست په نوم د درغلي په یوه قضیه کې د تحقیقاتو لپاره گرفتار کړی و. د پاکستان د اطلاعاتو چارو وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي چې عمران خان له قامي خزانې څخه 6 روپۍ غلا کړي او ورباندې مقدمه روانه ده. سپریم کورټ د خوشي کولو امر وکړ. نوموړي پرون په اسلام آباد خبري غونډه په وینا کې په وروستیو ورځو کې مظاهرو او تاوتریخوالي ته په اشاره سره وویل،
75 سال می بدترین دشمن و نه کر سکا جو
په پینځو یا کلونو کې د پاکستان بدترین دشمن هم دا چلن نو کړی چې سه عمران خان وکړل او نن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه.
په همدې حال کې د دفاعي چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې که وفاقي کابینه مناسبه وګڼله په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلانېدلی سي. نوموړي پرون د سپریم کورټ د 3 کسیزه جرګګۍ پر پریکړې نیوکه وکړه او په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د عمران خان خوشي کول ښکاره ناانصافي ده. بلخوا نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینه په غونډه کې د هیواد پر سیاسي حالاتو بحث شوی. په همدې حال کې د واکمن تحریک انصاف پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی مشران هم نن په اسلام آباد کې د عمران خان تر خوشی کېدو وروسته د هغه هیواد پر سیاسي حالاتو غونډه کوي. د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان په مسلم باغ کې د اف سي ځواک پر کیمپ د وسوالو تر برید وروسته هلته نښته روانه ده. د پوځ د اماړیکو دفتر د مې پر 12 په بیان کې ویلي دي چې په نښته کې دوه وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او 3 سرتیري ژوبل دي. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونه وسلوال د کیمپ ودانۍ یو ګوټ ته محدود کړي دي او سرتیري هڅه کوي چې پاتې وسلوال ژوندي ونیسي. پوځ دانه دي ویلي چې د اف سي کیمپ ته څومره وسلوال داخل شوي دي. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې پر هغې ودانۍ د برید ذمواري نه ده منلې او خپلواکه سرچینو هم لا څه نه دي ویلي. مسلم باغ د بلوچستان له مرکز کوټ څخه شاوخوا 160 کیلومتره لیرې شمال ختیځ لوري ته پروت پښتون میشته ښار دی. د پاکستان پوځ داوا کړی د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځانمرګو بریدونو یو مهم پلانونکی وژل دی. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې یو پوځي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط مشال اډیو ته ویلي چې وژل سوی تن صدام نومېده چې په لنګړه هم پیژندل کېده او د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان ډلې د ځانمرګو بریدونو له مرکزي منتظمینو څخه یو. د چارواکو په خبره امنیتي ځواکونو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول او پرون یې نوموړی د میرالی په یو هوټل کې په نښته کې وژل دي. تحریک طالبان پاکستان له پوځ د پاره څنګه دی ویلي. او ترکیه وای د روسیې ل يرغل ورسته د تور سمندرګي ل لارې لو اوکران څخه د غلې د صادراتو د تمدید پاره خبري اترې وي هوکړه نږدې سوي دي. د ترکیه په مزګړیتوب د غلې د لیش تړون د مې پراتلسمه نیټه پای ته رسیدي. د ترکیه د دفاع وزیر هولوسی اکار په یو بیان کې ویلي چې هغوی د غلې د تړون د غزولو پاره د یوې موافقې پر لور روان دي. اکار پروانونه کې په استنبول کې د ترکیه، روسیې، اوکران او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ خبرو ته اشاره وکړه. ملګرو ملتونو ویلي په غونډه کې د اوږدې مودې لپاره د تړون پر غزولو سربیره د ملګرو ملتونو پر وړاندیز تمرکز وسو چې د توګلیتی او ډیسا نلیکی په اوږدو کې د روسیې د امونیا صادرات بیا پیل کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. اسلام آباد های کورټ په القادر ټرست او یو شمیر نورو قضیو کې د عمران خان ضمانتونه منظور کړي دي. د پاکستان سیاستوالان د عمران خان نیول کېدو او بیا د خوشی کېدو امر ته څنګه ګوري؟
عمران خان په یو مقدمه کې درخواست ورکړي، په نهو کې ورتاغه ریلیف ورکړي، یعنی یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ وګورو چې لکه ټول ریاست چې دی هغه عمران خان ته تابع دی. تابع
په پېښور کې هم شاریان وایي د تاریخ انصاف د پلویانو په مظاهرو کې د سرکاري ودانیو ترڅنګ ولسی املاک هم زیانمن شوي دي.
چې کله د یو سیاسي هنګامې جوړ شي یا کوم مطلب د کومې پارټۍ لیډران گرفتار شي یا بل څه، دا خو معمول دی. نو هغه کې چې کوم پلویان دي هغوی لدانه دي په کار چې را بلډنګ ورانه یا سړک ورانه.
په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي فعالان نن 12 مئی د تورې ورځې په حیث لمانځي.
12 مئی 2000 یو تور روزوه په کراچۍ کې د یو ډیکټیټر آرمی چیف او صدر پاکستان د مشرف دورو او په جلوسونو باندې ډزې وشوې.
او په روانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کچ کمیدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له یو مشر خانجان الکوزي سره مرکه هم لرو.
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت په خوا زیاتو او وس رقم شوه ده، خو دوی واردات سید 400 میلیونه پر اخته شوې دي.
په روان خبرونه کې یو شمیر نور راپور نه هم درته لرو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تر راپورونو وړاندې لمړی ځو اسلام آباد ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په یو شمیر قضیو کې ضمانت ورکړی دی. په همدې اړه اولته د رواني سیاسي او ځاپاړه دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون پر لګی دی. طاهر خان صاحب، ورځم په خیر. لمړی که د اسلام آباد های کورټ د قضیو په اړه معلومات راکړي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په یو شمیر قضیو کې ضمانتونه ورکړي دي، د دې تفصیل کرا کی چې اوس سره واندی په اسلام آباد های کورټ کې.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د اسلام آباد عالی محکمه یا های کورټ عمران خان ته په دغه قادر ټرست کې د کیس کې قضیه کې د 2 هفتو لپاره د ضمانت درخواست منظور کړی دی، او دې سره سره نور چې کوم دغه مقدمه دي دغه خلاف هغه هم تر د مئی د 12 دغه ضمانت منظور شوی دی. او بیا حکومت ته دا هم ویلی دی چې ک مقدمه ښکارا یا تر اوسه پورې عمران خان ته د ځینې مقدمو علم نشته، هغه کې د هم هغه تر د راتلونکي ګول پورې اونن ویل شي. نو عمران خان باندې فیصله شوی دی دا وختوم په حالت کې نن موجود دی. عمران خان غواړي د نن د اسلام آباد های کورټ د فرمان حکم لیکل تحریری شکل کې لیکل باندې حکم ځان سره واخلي. عمران خان کې او د غیر سرګند کړي وا چې د عدالت نه بهر وو ممکن چې اونې ول شي، نو ځکه په عدالت کې راستي او چې لیکل حکم د اسلام آباد های کورټ څخه واخلي.
مننه. اوریدونکو ته به دا وایو چې په پاکستان کې په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ محدود شوی دی، نو د طاهر خان صاحب خبرې که چیرې تاسو په منځ کې لږ پریس وي، هغه دا وویل چې عمران خان اوس هم په اسلام آباد های کورټ کې موجود دی او هغه دا غواړي چې تر څو پورې ودته په تحریري بڼه د ده د ضمانتونو هغه ثبوت نه وي ورکړل شوی، نو تر هغه وخته پورې دی له عدالته نه وځي او اوس هم دی هلته په عدالت کې دننه دی. بله پوښتنه طاهر خان صاحب ستاسو څخه دا ده چې د پاکستان حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کړې ده. یو غونډه وسوه او بیا په منځ کې وقفه رااله او اوس بیا دا غونډه شروع شوې ده. دا غونډه په څه اړه ده؟ په دې کې پر څه باندې بحث کیږي؟
ګوره د غونډې چې کوم مقاصد دي، خو په خپل باندې وزیر اعظم شهباز شریف په ویډیو کې خبره شو د وزیر اعظم دفتر نه، نو په هغه کې دغه فوکس او زیاته چې کوم موضوع وا په خبرو کې نه غم دغه د عمران خان دغه نیولو دغه نروست چې بیا کوم د تشدد پیښ شوی ری باندې یو شهباز شریف نن د عدالتونو په اړه باندې او شا هغه کې خان نه د اسلام آباد هاي کورټ نو منظور شوی دی، خو لیکن د سپریم کورټ څخه چې عمران خان 13 ورځې دغه نیول ناقانونه بلل شوی او بیا دغه د رهایی د خوشي کولو حکم کړو، نو شهباز شریف ویل چې لکه د ټکی چې دی نو وی عدالتونو عمران خان ته یو مضبوط یو قوي او لکه اهني لکه اوس په یو دیوال ثابت شوی دی، نو معنی دا و چې د عدالتونو د عمران خان دفاع کې دا د وزیر اعظم د بیان هغه نچوړ دی او اکثر وزیرانو هم چې څومره تر اوسه پورې خبري ناشته کړي دي نو دا غوی هم تنقید په عدالتونو باندې دی او لکه او دا ښکاری چې هغه د عدالتونو د حکومت ترمنځ هغه جنجال لا روان دی. او بل مهمه خبره دا هم ده چې نن 12 مئی دا اسوال سمئی د انتخاباتو نه سپریم کورټ په پنجاب کې صوبایي سملو نه اخستي، هغه موضوع بیا په خپل ځای باندې دا البته الیکشن کمیشن نن بیا یو وار سپریم کورټ ته بیا اپیل کړی چې دغه انتخاباتو په اړه باندې خپل حکم واپس والیو. دی وخت کې هغه سیاسي بحران روان دی، د عدالت او حکومت ترمنځ لانجه ده او عمران خان والا عمران خان غواړي چې لاهور ته لاړ شي او لا تر اوسه پورې څنګه مخ کې ویلا ناشته او د تحریري حکم ته انتظار وباسي. او انټرنیټ خبر تاسو وکړه، بالکل انټرنیټ بند دی او فیسبوک بند دی، ټویټر بند دی، یوټیوب بند دی او د کورنو چارو وزیر دا وایي چې د انټرنیټ د بحاله فیصله به د انټیلیجنس ادارو د امنیتی ادارو د غی د مشورې نه پس کیږي.
ډیر مننه تاریخ خان صاحب زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. کنور څه معلومات راغله بیا به د شپې پر 9 بجې بیا ستاسو سره یو ځای کیږو. ډیر مننه شورت ولري شو شبی درته غواړو په مخم شه. زموږ غله مشال رادیو خوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان جمهوریت تحریک او د جماعت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن پرم په اسلام آباد کې یو خبري غونډه په وینا کې ویلي چې په پی ډی ایم کې شامل سیاسي ګوندونه به نن پر ملکی سیاسي حالات غونډه کوي. مولانا فضل الرحمن په خپل خبرو کې ویلي چې سپریم کورټ د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړې ده. بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف هم پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د عمران خان د خوشي کولو فیصله ښکاره به انصاف ده. دله غوړسته ده چې پرون سپریم کورټ د عمران خان د خوشی کولو فیصله اعلان کړه. په دې نور حال د پېښور د مشال رادیو خبريال غلام بوسرا کوي.
د اسلام آباد های کورټ د احاطه نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د عمل د غیر قانوني ګرځولو د سپریم کورټ د فیصله وروسته په حکمران احتیاط کې شامل غوندونو د ستر عدالت په دې فیصله سختي نیوکه کړې دي. بیګا د شپې نه وخته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د سپریم کورټ مشر قاضي د هیواد د نورو سیاستوالو په نسبت د عمران خان سره ډیره زیاته نرمه رویه خپل کړی ده. چې د چا بلوګرو په جی ایچ کیو او د کور کمانډر په کور برید کړی وو هغه ته عدالت وایي ستا پراتک سره ډیر خوشاله یو. په دو ورځو کې چې دا څه شوی دي نو د ترګرۍ ټکی ورله هم نشو کارولی. په کار خدا وا چې د دوی د ګوند خلاف د بغاوت قضیه ثبت شوی وه. د مسلم لیگ نون مخکخ او د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په خبري کانفرنس کې وویل چې د نیب په امر د عمران خان د وزیر اعظمۍ دور کې تر 3 میاشتو پورې د مسلم لیگ نون سیاستوال په حراست کې ساتل شوی وو او عدالتونو یې هیڅ تپوس نه وکړی. هغه زیاته کړه چې ستر عدالت سپریم کورټ له د پاکستان تحریک انصاف لخوا په شوی مظاهرو کې د تشدد او تاو تریخوالي د پیښو از خود نوټس اخیستل پکارو.
جو گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے اس میں کیا تلقین کی گئی تھی انہوں نے اپنے برکرز کو کیا کہا کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا؟
د نیولو نه وړاندې چې د هغه ویډیو پیغام خپور شوی وو نو آیا په هغه کې خپل کارکونان تشدد کولو ته نو پاره ولي؟ د شهیدانو یادګارونو ته د زیان رسولو په سر ستر عدالت لا از خود نوټس اغیستل پکارو. زه یو پوښتنه کوم چې دا دورنګه معیار ولی دی؟
سو موٹو لینا چاہیے تھا شہدا کی یادگاروں کے اوپر. ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟
بلی خواتا دا پاکستان تحریک انصاف سیاست والو او پلویانو دا سپریم کورٹ دا مشر قاضی عمر عطا بندیال په مشرۍ د درې کسیزه بنچ په فیصله د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. خو حکمران احتیاط کې د شامل ګوندونو سیاست والو نن د مئی په 12مه نیټه په اسلام آباد کې د بیلابیلو ګوندونو د سربراهانو غونډه رابللې ده او د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې په دغه غونډه کې به د نوي راپورته شوي صورتحال په اخلا تر مشاورت وروسته خپله تګلاره اعلانوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوریدل مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د ویب سایټ ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلی سي. دغه اپ یا اپلیکیشن تاسو له ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای سي. د اپ نوم موږ داسې لیکو MASHALRADIO یعنی مشال رادیو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سپریم کورټ پرون د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشکولو امر وکړ او د هغه نیولې په القادر ټرست قضیه کې غیر قانوني عمل وګرځاوه. عمران خان د مې پر نهمه د درغلیو په قضیه گرفتار شوی و. خو په پاکستان کې ځین ګوندونه او څېړونکي وایي چې نیب یا د احتساب ملي ادارې عمران خان د درغلیو په مقدمه کې نیولې و او په جسمانی ریماند و. نو باید چې پر ضد قانوني کاروایی مکمله شوې وای ورته د جرم سزا ورکړل شوې وای. ځینې ګوندونه او څېړونکي بیا دا هم وایي چې عمران خان ته د ریاست ملاتړ ترلاسه دی. خو د تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې عمران خان د موجوده حکومت د سازشونو په نتیجه کې نیول شوی و. په دې اړه نور تفصیل لانیسه اجمل څخه اورو.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پخانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو تر امر وروسته ځینې ګوندونه او شنونکي وایي چې باید له عمران خان نه پوره پښتنې شوي وي او برته د خپل جرم سزا ورکړل شوي وي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مې په 11مه یوې خبری غونډې ته ویل چې نیب ادارې عمران خان د درغلیو په قضیه کې نیولې وو او پلویانو یې د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته هم زیان رسولې. خو د هغې باوجود د را خوشی کولو امر یې وشو.
بدترین دشمن وہ نہیں کر سکا جو عمران خان نے کیا.
د پاکستان بدترین دشمن هم دا چلن نو کړی چې سه عمران خان وکړل او نن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه. چیف جسټس صاحب دا د نیب مجرم وو. پلټنې یې روانې وي په جسمانی ریمانډو. د هیواد تاریخ ته کو ګورو نو پخا بلونه ل خپل میندو پلرونو سره یو ځای د مرګ سزا سره مخامخ وي. د نواز شریف لور د مرګ سزا سره مخامخ وه. مونږ به درته مینتونه کول چې دا غیر قانوني کیسونه بند کړي، بلکې دا دروغ دي. خو چا هیڅ نوټس نه اغسته او نن چې د ریاست خلاف یې ټوپک راغستې دي نو هغې تاسو خوشی کوي.
اور آج جو ریاست کے اوپر بندوق اٹھا کر حملہ آور ہے اس کو آپ ریلیف دیں گے؟
پخانی وزیر اعظم عمران خان د مې په نهمه د پاکستان د احتساب قومي ادارې یا نیب په امر د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو مقدمه کې ونیول شو چې وروسته بیا اسلام آباد های کورټ دغه گرفتاری قانوني عمل وګرځوه. دغه تر نیونې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې عمران خان په القادر ټرست قضیه کې نیول شوی او نوموړي د خپل واک پر مهال له برطانیې څخه د راغلو 80 ارب روپو غبن کړی دی. د عوامي نشل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک تور پورې کړي چې پخانی وزیر اعظم عمران خان ته د ریاستي ادارو ملاتړ ترلاسه دی نو ځکه دغه گرفتاري غیر قانوني ګرځول شوې ده.
عمران خان په یو مقدمه کې درخواست ورکړي په نهو کې ورتاغه ریلیف ورکړي، یعنی یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ وګورو چې لکه ټول ریاست چې دی هغه عمران خان ته تابع دی. تابع تاسو وګورئ چې گرفتاری خودل ته د هر لیډر کیږي او بیا د هر سیاسي جماعت د هر سړي گرفتاری کیږي شي. بیا د ټولو لوی خبره چې د بدقسمتای نه زمون په دې ملک کې اسټابلیشمنت ته د پښتنو چې کوم بلډ دی په هغه بلډ کې ماحول یعنی ډیر بیخی غیر سیاسی پکار هغه کار دی عمران خان نه بغیر یا د عمران خان نه څوک خنشي کولی د اسټابلیشمنت لپاره.
د پاکستان په پوس او ریاستی ادارو په سیاست کې د مداخله تورونه پوری کیږي خو پوس تل په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. وکیل او د سیاسي چارو سیډون کې افتخار ګیلانی بیا وای چې عمران خان ته د زنو هوادونو او په پاکستان کې دننه د زنو ادارو ملاتړ تر لاسه دي، نو سکه د خوشي کولو امر شوه.
پاسه دا قاعده سره وړه خبره نه ده، دا یو کس دی او سیاسي جماعت دا د مو اتمام او اهلیت تکمل رو د خلاف د ټولو کې سره وره ده. ماته دا ښکاري او دې کې کم قسم پیسې چې عمران سره پارٹی لګیلې گیا دا د قسمه پیسې انڈیویجول ممکن نه ده چې انڈیویجول ورکي د سټیټس انوالوډ دي عمران خان.
خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د ګوند مشر عمران خان د نیولو وروسته بیانونه ورکول چې دا غنیول د موجوده حکومت یو سازش دی. د دې ګوند یو مخکښ شوکت یوسفزی د مه په یولسمه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په سنه سپلمه انتخابات زنډبل غوښته، نو ځکه عمران خان گرفتار کړ.
ګورجی دا ارس پدی شو چې دی دا وختل چې د حالات خراب شي او فوج او تاریخ انصاف چې دا به یو بل ته مخامخ شي، دا چې د ملک حالات به داسې طرف ته لاړ شي چې الیکشن به بیا پاسیبل نه وي. هغه سازش د دې ناکام شو. الله فضل پی ٹی آئی چې څونه لیډرشپ دی هغې طرف نه خپل ورکران ته ہدایت و چې تاسو به بالکل هیڅ قسمه تشدد پر تشدد کاروایان به نه کوئ، تاسو به گیراو جلاو نه کوئ، پوره من احتجاج به کوئ. عوامی رد عمل ہو اگر زکا دغه شو چې پته نه لګیدا چې څومره لیډرشپ او زمونږ ټاپ کلاس لیډرشپ او هغه خلاف دی ورنټ جاری کړی، گرفتاریاں شروع شوه. بل طرف ته دی نیٹ بند کو مونږ خپل میسه څنګه رسو.
د مې په نهمه د عمران خان د نیولو خبر تر خپرې دورستو د پاکستان په یو شمیر خارونو سیمو کې احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې پوځي ملکی او شخصي املاکو ته زیان رسیدلې. که څه هم شوکت یوسفزی وای چې دوی خپل پلویانو ته یوازې د پر امن احتجاجونو امر کړی وو، خو د اطلاعات وفاقی وزیر مریم اورنگزیب ویلی چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو دا ټول عرصه د ګوند د مشرانو په وینا کړی دي او باید عدالت دا خبرې په پام کې نیولې وي.
زموږ غلم مشال رادیو ساوري د انسیا جمل راپور مو اوریدي د پاکستان د سیاسي حالات په اړه. همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. په پاکستان کې له تیرو درو ورځو راهیسې په تجارتي او کاروباري هلو ځلو باندې منفي اثرات غورځېدلي دي. په کراچي سټاک اکسچینج کې د کاروبار حجم کم شوی او د ډالرو په مقابله کې د پاکستاني روپی نرخ هم ټیټ شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي که ژر په پاکستان کې سیاسي استحکام رانشي نو د هیواد اقتصادي حالت نور هم خرابېدای شي. په دې اړه نور حال غلام غوث را کوي.
په هیواد کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال وروسته د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک اکسچینج شمیرې ښایي چې په مجموعي توګه د کاروبار په حجم باندې هم ډیر بد اثرات پرېوتی دي. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو تر مخه د مئی په نهمه او لسمه نیټه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی نرخ یو ځل بیا په خطر روان شوی دی او د مئی په یو لسمه نیټه په بینک دننه د یو امریکایي ډالر په مقابله کې د روپی نرخ د 290 روپونه زیات شوی دی او په مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 روپونه زیات شوی دی. د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د څنګ د استاد او شینونکي ډاکټر میراج الحق نامی په سوداګرۍ او اقتصاد د غیر یقیني صورتحال د اثراتو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د غیر یقیني صورتحال اثرات به یوازې په سټاک اکسچینج او بازارونو کې په تجارتي هلو ځلو نه وي، بلکې دا اندېښنه هم ده چې که زر په پاکستان کې سیاسي استحکام نه راځي نو د پیسو د نړیوالې ادارې IMF نه د قرض د پروګرام په بحالې به هم بد اثرات پرېوځي.
او څومره چې اقتصادي حالې ځلي دي ناغه خو را روان وخت ګوري د ملک معاشي د ملک چې کوم سیاسي حالت یې هغې ته ګوري سیکورټي ته ګوري، نو ستاسو مخې ته چې سټاک اکسچینج خو اول باندې ډېر بد اثر پرېوتی دا شان د روپۍ قدر کم شو نور هم کمېدی شي. موږ ډېر زیات چیلنجز مخامخ دي. د IMF پروګرام مخې ته پروت دی، دا ګوره کلیر انډیکیشن دی که د IMF پروګرام را نشي نو ملک به دفاع کېږي.
په کراچۍ کې په اقتصادي او تجارتي الو ځلو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي د مئی په نهمه او لسمه نیټه په کراچۍ سټاک اکسچینج باندې بد اثرات پرېوتی وو، خو اوس د مئی په یو لسمه نیټه د سټاک اکسچینج صورتحال کې ښه والی راغلی دی.
مئی معیشت چې کم متعلق کم شوبې دی په باندې منفی اثرات به پریوزی او ځکه چې ملک کې چې کم دا مختلف سامانونو کم ترسیل دی هغه چې دینو متاثر دی او څه چې کم فورن انویسٹر سی یا لوکل انویسٹر هغه دې صورتحال ته لږ په دې نظر سره ګوري چې هغوی فوري څه فیصلے میں چینو هغه بلک ویت هیلپ ویت هولډ کی یا نور دا وی نو دا خو یو نیگیټیو اثرات دی او باقی چې دې څه لحاظ سره چې دینو دا یو کلیریټی چې دینو په دې نظر سره خلک ګوري چې کم یو خبره روانه وه چې کېدی شي حکومت چې دینو بدل شي الیکشن ضرور شي نو هغه لحاظ سره سر کلیریټی راله چې مطلب حکومت چې دینو فوري سر دې ته تلو سه امکان نه ښکاري.
یاد دی وی چې تیر کال په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لاري داغه د حکومت ختمیدل وروسته د پاکستان تاریخ انصاف او موجوده وفاقي اتحادي حکومت ترمن سیاسي تاوتریخوالي دوام لري او د مئی په نهمه نیټه په القادر ټرست قضیه کې د درغلو په تور د احتساب د ادارې نیب په امر د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروسته په هیواد کې سیاسي بے ثباتی نور هم زیاته شوې ده چې د وجه په اقتصاد بد اثرات پریوتې دي.
زموږ غل مشال رادیو څوري په پېښور کې پاتې کیږي. په پېښور کې ځینو خلکو مشال رادیو ته ویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو په مظاهرو کې سرکاري او لسی ودانیو ته تاوانونه رسیدلي او د خلکو کاروبارونه اغیزمن شوي دي. دوی وايي د هیواد اقتصادي حالات لوړاندې لا خراب و، گرانی زیاته ده او باید خلک د احتجاجونو او مظاهرو پر مهال ولسی او سرکاري ودانیو ته تاوانونه ونه رسوي. له ځینو کسان سره مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری خبري کړي، راځي چورته غوښو.
جی حبیب حسن، پاکستان کمیشن برای انسانی حقوق ممبر ما او سماجی کارونو کې منګل تکار کو ما سره دار سکولو چې کلا د یو سیاسي هنګامه جوړی شي یا کم مطلب د کمی پارٹی لیډران گرفتار شي یا بل سګي دا خو معمول دی. نو هغه کې چې کم پلویان دي یا پروټیسټرز دي هغه لدانه دي په کار چرا بلډینګ ورانه نه یا سړک ورانه نه، بلکې هغه پرمنوسیږي او پرمن احتجاج وکي په ډېر تعداد کې راغون شي. خو دی دا سیو کې چې تشدد نه کار وانخلی، ځکه تشدد متشددانه رویه ته نور هم دوام ورکي، نو معاشره کې یو بدمنی جوړیږي او خلک هم پازاب شي او خپل نقصان کیږي. نو سرکاري بلډینګونه خدا زمونږ دي، د خلکو دي، دا خو پبلک پراپرټی ته ویل شي او د ته نقصان رسول دا یو کرایم دی. باید چې مشران هم د خلکو وې کی چې بای املاکو ته نقصان رسول جرم دی.
احترام حسین، زمونږ د دوایانو کار دی، دا چې کم دی بس ډیر کم نو والا ناراضي او هغه د وجه چې کم ډیر دوايي شارت ته مونږ دلته کې چې کم دی زمونږ کمپیشنز دی هغه ته مونږ ویلی چې دا شی برازي د ویانو اورډر هم ورکړي هغه مونږ ته دلته راځي. نو مونږ ته ویوال ته کې لارې بندي، نو دا چې کم دی ډېر زیات مسایل دي، گاډي چې راځي گاډي اوس وځي، د دې وجه خلک چې کم دی بندي ناراضي، زړه بيمارانی بلډ پريشر مریضان وي، دا غي چې کم دی ډېر زیات مسایل، هر چا خپل د وی د بلډ پريشر مریض وي، دا غي بيماري نور حد تر سي سیوا کیږي.
مهرب ګل، بس هم د ټیکسي چلو ورکه نو بالکل راوته وي 2000 مو ګټلې 2500 مو مس روپې درګ نه لګيږي، بس په ځای بلوريو مزدوریشتانه دا یو چې کم تر اپسول یاري بند وي، خلکو چټی رونه سی ورونه بلګړي یاري بند کړی دي، بس هغه طرف ته تلای نشو، لریم چا سن شو تلایم، دلته لاند مزدوریم نشته او راوړو بس څنګه ده، او بل طرف ته چې کم دی کنه داسې مزدوریان نشته او بس خپوی ډیر والا جن وسو وګورو کای نو بس مده په تما سره ویلوړي چې تصویرلی وی راشي وسورلیشتنه.
نوم شهزاد، سټیشنری دی جلوسونو بس دا نصر غرزولې چې کرایانم د سره نوزي کرایم ډیره مشکله باندې خرچم د نبار کیږي ډوره، او ار یو سټیشنری آیټم 600% وړو کو سو کې اغستیم نشي، سو سبق سکولونه ته نزینو سو پس دا کو کډری کاله مخ کې سکولونه بند کورونا په وجه، او اوس پکې دوی دا شی راوسته الګ نس خبره نه ساتره، بس سکولونه بند، سکولونه سره بند د ماشومان مستقبل تباہ کو. دا د بورډ د اگزام چې کم دی، دا د نهم لسم، دا د ماشومان د ټول عمر د مستقبل یو شی بنیاد دا یو دی، د لاسه خو کافی را ده، بسر وخت ناس یو سات بسات بس سامان نه دن کو او بس ګورو کله شټل لخ کده کو کله دا کو.
ټیکسی ډرایور یم جی، نوم می شہزاد دی، زغه داندې گاډی رینو پر سار راغلی ولاړی، ایس نشتا سورلای نشتا نور سر نشتا لاری بندی سورلای رام شینی شوڑے لاری بند می بد حالات شروع دے. پای جی مالک لگو جی 500 روپے ور کو کمونگا، مطلب دے کو کنا کو دیدا نور دے تا سوی نہیں گورے بدے گھر میں کی ولاڑی گئی خو جی بس دای بورے دا خیر اثر توڑا چے نو 4000 تلاڑا نو بس دا لازمن غڑی جی غڑی غڑی چینی غڑی کمونگا خرو کنا خرو نو بچول خو یڑو.
په پېښور کې عام کسان و چې په پاکستان کې د روانو مظاهرو په اړه خپل خبرګون څرګندوي. په پېښور کې دا وخت د مازیګر 6:30 بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د القادر ټرست په قضیه کې ضمانت ورکړې دي. د های کورټ قاضي می حسن اورنګزیب او قاضي سمن رفعت امتیاز نن د تحریک انصاف د درخواست اوریدنه وکړه او هغه ته د دوه اونیو لپاره ضمانت ورکړ. د پاکستان د اطلاعاتي چارو وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي چې عمران خان له قامي خزانې څخه 6 روپۍ غلا کړې او ورباندې مقدمه روانه ده، خو سپریم کورټ یې د خوشي کولو امر وکړ. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په مسلم باغ کې د افسي ځواک پر کیمپ د وسوالو تر برید درست حالته نشته روانه ده. د پوځ د اماړیکو دفتر نن ویلي چې په نشته کې دوه وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ دعوه کړې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځانمرګ بریدونو یو مهم پلانونکی وژلې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې یو پوځي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې وژل شوی تن صدام نومېده چې په لنګړه هم پیژندل کېده او د ناقانون تحریک طالبان پاکستان ډلې د ځانمرګ بریدونو له مرکزي منتظمې نسخه یې وو. او ترکیه ویلي د روسیې له یرغل وروسته د تور سمندرګي له لارې له اوکراین څخه د غلې د صادراتو د تمدید په اړه خبرې اترې یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. د ترکیې په منځګړیتوب د غلې د لیږد تړون د مې پر 13 نیټه پای ته رسیږي. د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د اف سي ځواک پر کیمپ باندې وسلوال برید سوي دي. په دې اړه د تازه معلومات شریکولو لپاره دا غوښمر سره د مشال رادیو خبريال ایوب ترین ملګری دی. ترین صاحب، د مسلم باغ د پیښ په اړه که تازه معلومات را سره شریک کړئ چې دا برید څه وخت وسو او اوس تازه حالات څه روان دي؟
دا برید برای د شپې تقریبا شاوخوا 2 سوی دی. د ناصرګند وسلوال لخوا د مسلم باغ کې د افتی چکم کلا ده یا کیمپ ته پاغه کې ناصرګند وسلوال کسان د شپې نا وخت دوی د کیمپ د شا لخوا سره دیوال مات کړی دی او بیا هلته دننه تللی دی او تر اوسه پورې هلته د سیکیورټي یعنی د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو په ضد د عملیاتو سلسله یا لړۍ چې ده هغه روانه ده. او په دې کې د ایس پاک فوج چې کوم د ترجمان اداره د ایس پی آر هغه د دوو ایف سی الکانو د مړینې او دغه ډول د دوو وسلوالو د
اترین صاحب ژغمو پریسو که زما ژغوري نو یو ځل بیا د خپل خبرې تکرار کړي چې پاکستان پوځ ویلي چې تر اوسه پورې دوه وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. نور خبرې ته دوام ورکړي مهرباني.
او درې پکې زخمیان شوي دي، کوم چې دوی دا وایي د کوټې وسیمچ هسپتال ته راوړي دي او بل پلو ته دلته د کوټ په هسپتالو کې د حکومت لخوا چې د هغه ایمرجنسي لګول شوی ده چې نور کېدلای شي زخمیان راشي وکټ ته. او هلته چې کوم اطلاعات نو هلته ویل کېږي چې سعودي عسکر نور عسکر چې دي یا امنیتي سرتیر دي هغه طلب کړي دي اوس هم هلته عملیات روان دي. خو د انتظامی چارواکو لخوا د هڅو او د روغ ترمنچ کم لوی سړک دی هغه اوس هم خلاص ساتلې دی. البته مسلم باغ بازار چې دی یا شاوخوا سیمې چې دی هغه اوس هم ماسره دی د سرحدي عسکرو لخوا چې داسې نه وي چې وسلوال هغه د دې ځای څخه ووځي. خو دا اطلاعات هم دی چې هلته د ډزې روانې دي او کله چاودنې د چاودنو غږونه هم راځي خلک دا وایي. او په دې کې دوی دا ګمان کوي چې د تلفاتو یا د انساني زیانو شمېره چې دا هغه زیاتېدلی شي. خو تر اوسه د حکومت لخوا په دې اړه نور څه جزئیات نه دي راغلي. البته د بلوچستان چې کوم وزیر اعلی دی یا نور د کورنۍ چارو وزیر دی نکړه ده. او بل پلو ته د هم اطلاع ده چې کوم د بلوچستان د فوج مشر دی آصف غفور هغه هم هلته تللی دی او دغه عملیات چې دی د نږدې ځای څخه څاري او تر اوسه پورې حالت نور داسې دغه نه راغلی چې تلفات او یا د انساني ځانو شمیره څو تر رسیدلې ده.
صاحب صاحب ورسې پرتنه مې داده چې تر اوسه پرې آی وي وسلوالي ډلې په دې اړه څه خبرګون سرګند کړی دی یا څه خبر پانه یا څه ویل دي کنه؟
په دې ترڅ کې تر اوسه په عمومي توګه داسې څه نه دی ویل شوی، لیکن پر ټولنیزو رسنیو باندې داسې اطلاعات راغلي دي چې د پاکستان تحریک جهاد پاکستان په نامه یو نوې ډله ده، هغې د دې پیښې ذمواري قبل کړې ده، ځکه چې دغه تنظیم یا دا اوس په دې وروستیو کې د دې قلم مخم د بلوچستان په دغه پښتني سیمو کې پر پولیسو او پر لویزو د عملیاتو د بریدو ذمواري قبل کړې وه. دغه ډول دغه تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم د دې قلم مخ چې په دې وروستیو کې څه پر پولیسو پر لویزو یا سرحدي عسکرو باندې عملی سوي دي، بریدونه سوي دي، نو د دې هم ذمواري قبل سوي ده. خو تر اوسه د حکومت لخوا یا د دغه تنظیم لخوا په بشپړ توګه په داسې نه دي یا د دې اطلاعاتو تایید نه دي سوي چې په دې پیښه کې هم دغه تنظیم لاس لري.
صحیح سمه ده، ډېر مننه ترین صاحب زموږ سره د تازه معلومات شریکولو، ښه ورځ ولري.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه حجرا په لسنی مو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندره جادوګری
په دونی مو بجو،
باډی وی
په درویو بجو،
پام کوا
په څلور نیمو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو کورمته په کورمکی پر استادانو د خنړی برید په خبرګون کې پیلسوي احتجاجونه لا هم دوام لري. پرون د پړچنار مدني فعالانو، سیاسي غړو او زدهکوونکو یو ځل بیا احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو پر حکومت غږ کړی چې استادانو ته تحفظ ورکړي، د سیمې امنیت دې بحال کړي، شفافې پلټنې دې وسي او ککړو عناصرو ته دې سزا ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په پړچنار کې مدني فعالانو، سیاسي غړیو او زدهکوونکو پر استادانو د شوي برید پر د عمل کې یو بل احتجاجي مظاهره کړی ده. د زیارت پر ورځ یو شمېر تنان د پاک یوت موومېنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ تر سوري لاندې د پریس کلب ودانې مخې ته راغونډ شي ول چې هغوی پر حکومت، استادانو ته تحفظ، د سیمې امنیت بحالول، شفاف لټنې، ککړ عناصرو ته سزا، ملتوي شوی بورډ امتحان بیرته شروع کول او پر انټرنیټ بندیز اوچتولو غږ وکړو. د یاد تنظیم مقامی مشر میر افضل خان توری وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې تر اوسه د پیښې ملزمان نه دي نیول شوي او نه په دغه اړه داسې خیرخواه پیشرفت شوی دی.
د ټولو دا بنیادی مطالبه ده چې زر تر زره د کسان گرفتار شي او ته کوم هجوم وو هغه هجوم په خلاف د کاروایی وشي، هغه د انویسټیګیټ شي او ادب شي، د وکړه جوډیشل انکوایری وشي. دا ډیره بنیادی نکته ده.
د مئی په څلورمه په تریمنګل کې ځینې نامعلومه بلواګر هغه وخت سرکاري سکول ته ورداخل شول او د څلورو استادانو په شمول و تنان یې په ډزو وشتل چې هغه لته د نهم او لسم بورډ امتحان روان وو. تر پیښې پس تعلیم محکمې د ضلع ټول سکولونه وتړل او روان امتحان یې تر نامعلومه وخته پورې وځنډول. په پړچنار کې د لسم جماعت یو زده کوونکی دانش حیدر وای که څه هم د روان ملکی حالاتو له کبله ځنډول شوی، د کوهارت بورډ امتحان بیرته شروع کېدو لپاره 15 مئی ورکړل شوی، خو د کورمې ضلع لا هم په امتحاني شډول کې نه دی ورشامل شوی چې دغه فیصله دوی لا مایوسی سره مخامخ کړي.
کوهارت بورډ څوک مانی هغه نن ډېر شي جوړې کو 15 مئی نه مو څوک مانی د کوهارت بورډ څوک کوم امتحانات ویلو شي او میټریک ولاغه بجې دي کیږي او په قسمت ده سره د غزنه دیان څه د کورمې هغه کې هیڅ هغه نشته چې مانی هم کورمې د پرې څه ډېر شي جوړې نه دی کړې. نو مو دا مطلب پاتو سره سټوډنټ دي چې مو پیښه د مزید نور خراب نشي. دې جنگونو نه دی هغه نه ایمون دې نه مخکې مو پیښه خراب شوې ده چې نو مونږ نه غوړو چې مو سټوډنټ څوک مانی پیښه خراب شي.
په تریمنګل کې پر استادانو د برید پیخه هله رامنځته شو کله چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ د گیدو سیمې یوتن محمد شریف نامعلوم کسانو ووجلو. که څه هم یاد پیخه په تریمنګل کې شوی، خو د هغه ځای مقامی مشران یې لکه دلو انکاری دي. تر خونړی پیخو پس د سیمې حالات دومره خراب شول چې حکومت لارې وتړلې او پر موبایل انټرنیټ یې بندیز ولګولو. د خیبر میډیکل یونیورسټي یو زده کوونکی تصور عباس وای پر انټرنیټ نه یوازې د دوی زده کړې متاثره شوي، بلکې د ژوند پر هر شوبای اثر غورځولې دي.
پرچینور کې درې یونیورسيټي عدالت دي، دنه علاوه ورفل یونیورسيټي دي، یو علامه ګولو فن یونیورسيټي کوم ایگزامینیشنز دي، یو کوم اساینمنت دي، کویز دي، ماډیولز دي، یو انلاین کلاسونه دي. نو ترې چې پوښتنه نه بندیز واجب نه یمو هغه کلاسونه اساینمنټس کویزز وغیرہ ټول هر شاید مس کیږي.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مختر لاسه کړو او نر سره د پولیسو محکمه مشرانو خبرې وکړې. البته وفاقی وزیر ساجد سنتوري دوه ورځې وړاندې مشال رډیو ته ویلی ول په سیمه کې د ناوړه پیښو خلاف کاروایی اخستلو غوښتنه تر حکومتي مشرانو رسیدلې ده. هغه دا هم ویلي لارې به پرانیزي او تعلیمي هلې ځلې به شروع شي، خو پر موبایل انټرنیټ بندیز اوچتولو فیصله لا تر اوسه نه ده شوې. په کورما کې تر خونړي پیښو پس د ځایي مشرانو ترمنځ د ګل پوراز یوه جرګه شوې چې ورسره خراب شوي حالات بیرته د معمول په لور راوستلو په هلو ځلو کې مدد ملو شوې. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غل مشال رادیو ساوري اوس زو کراچی ته. په کراچی کې شپږ کال وړاندې د 2008 کال د مې پر 12مه خونړۍ پیښه رامنځته شوې وي او د شار پر سړکونو او کوڅو کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وژل شوي او تر یو سل ډیر زیات کسان ژوبل شوي ول. پر هغه مهال لسکونه ګاډي او مالونه هم سوځول شوي ول. دا هغه وخت و چې کله دا هغه مهال غیر فعال چیف جسټیس افتخار محمد چودری کراچی تتلی او د سیاسي ګوندونو کارکونکو او فعالان هرکلی ته وروتلی ول، چې بیا ورسته د شار په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت د حکومت او مخالفو ګوندونو د غړو ترمنځ وسلوالي نشته وسوي. په کراچی کې د 12مې د خونړۍ پیښو په تور په متحده قومي موومنت لګیدلې او د ځینو غړو خلاف مقدمه هم درج شوې دي، خو سیاسي ګوندونه وايي تر اوسه د دغه پیښو متاثره کورنیو ته انصاف نه دی ورکړل شوی. په ډېر نور تفصیل کراچی څخه د مشال رادیو خبريال نیاز علي راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د سن مشر شای سید وایي د مای په 12مه کال 2000 کې خلکو د عدالت ازادۍ لپاره د هغه وخت د چیف جسټیس د بحالېدو لپاره قرباني ورکړې و، خو تر اوسه متاثر شوی کورنۍ ته انصاف ملو نشو.
بدقسمتۍ له مخې چې کوم عدالت لپاره کوم خلک راوتل او د عدالت ازادۍ لپاره کوشش کوو، هغه جج بحال شو، لیکن د هغه باوجود هغه په خپل بحال شو، لیکن هغه بیا خلکو ته هغه شهدا او ته انصاف ورنکړ شو. پدار ورځ باندې تقریبا د ټولو قومونو د ټولو پارټو خلک وفات شهید شوی، ډېر سخت ظلم زیاتې شو، بیا خاص کر د پښتنو سره ډېر زیاتې شو، هغه کې ډېر کسان شهیدان شو.
د 12 مئی کال 2000 د خونړۍ پیښه کې چې شاوخوا 50 کسان وجلې شوی وو او یو سل ډېر نور جوبل شوی وو، د کراچۍ په پولیسو سټېشنونو کې د دغه کسانو د وجنې سلیخت مقدمه درج شوی وي، چې پکې د هغه وخت د سند د داخله چارو وزارت صلاحکار او د متحده قومي مومنټ کړه وسیم اختر په ګډون د 1550 څخه زیات کسانو نمونه شاملو، او بیا دغه مقدمو کې ټول تورن کسان په ضمانت خوشی کړل شوی. په قضیو کې ګواهان نه وړاندې کیږي او دا قضیه په عدالتونو کې روان دي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سن صوبې مشر سلیم خان ترين بیا وایي دا خبره په ډاګه ده چې د پخوانی ولس مشر پرویز مشرف سره ام کیم هم په دې کې تورن او ککړ دي.
دولس مئی 2000 یو تور روزو په کراچی کې د یو ډیکټیټر آرمی چیف او صدر پاکستان د مشرف دورو او په جلوسونو باندې ډزې وشوې، کلام سره عام ډزې وشوې، او فاسټر تنظیم متحده قومي مومنت الطاف حسین د د په وینا په سیکړه او خلک شهیدان شو، د بابر د شهیدان بابړانو د شهیدانو نه حواله د 12 مئی شهیدانو پوری تنن پوری انصاف نه دی ملاو شوه.
په کراچی کې د 12 مئی کال 2000 د دغه پیخه کې یوازې عام خلک نه بلکې وکیلان هم وجلې شوی بو. د هر کال په څیر نن هم په کراچی کې وکیلان د غروز تور روز مانځي او عدالتونو څخه بایکاټ کوي او احتجاجي غونډې او مظاهره کوي. وکیلان وایي چې تر اوسه چاته هم انصاف نه دی ملاو شوی. په کراچی کې وکیلو د پاکستان بار کونسل په خوانی غړي قادر خان ډوکیټ بیا وایي چې هغه وخت پولیس مشر جنرال پرویز مشرف حکومت او ټول هغه ادارې زموار غنی چې په خار کې د امن ساتلو زموار وو.
په دغه ورځ باندې نه صرف دا چې په وکیلانو باندې عمله وشوه، چیف جسټیس ایثار کو په زور د کراچۍ ته نه راځي، بلکې په دې کې په ډېر غن تشویر باندې عام خلک هم وژل شو. په هغه ورځ باندې یو امیر جنرال پرویز مشرف دا حکم ورکړو چې څوک به دې شر پسند ته سن وای، ټول لارې بند وي، چې ایرپورټ ته کمه کمه لار تلغه ټوله د سرکار په سرپرستۍ کې د سند حکومت داغه وخت وزیر داخله چې کوم هغه په حکم سره ټول لارې بند کړې شوی. او افسوس خبره دا ده چې تر ننه پورې دغه واقع نه څه تحقیقات وشو نه په هغه کې څه گرفتاریانې وشوې.
په کراچۍ کې د 12 مئی 2000 د خونړۍ پیښې تور بیا بیا په متحده قومي مومنټ لګي. ایم کی ایم چې وړاندې دغه تورونه رد کړي، خو تیر کال د اګست په 8 په کوئټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې د ایم کی ایم مشر یا کنوینر ډاکټر خالد مقبول صدیقي ویلي وو چې ایم کی ایم د مئی د 12 پیښې بخنه غواړي او د هغه ورځې پیښو ایم کی ایم ته هم زیان رسولی دی. په کال 2000 کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غورځنګ روانو او د مئی په 12 کراچۍ ته د معزول شوي چیف جسټس پر رسېدو سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکنان د هغه هرکلی ته راوتلي وو چې د ښار په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت د حکومت او مخالف ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسلوالې نښتې وشوې. د ښار په سړکونو او کوڅو کې د ورځې په رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو او 130 نور جوبل شوي هم او په لسکونو ګاډي او مالونه هم سوځول شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت موضوع ته. پاکستاني سوداګر وایي چې په بیلابیلو دلایلو یې افغانستان ته صادرات یا برآمدات کال په کال کمیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې مهمې ستونزې څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لمرستیال او سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې په 2015 او 2016 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه 1.3 اربع یا میلیارد ډالر و، خو اوس 800 میلیونه ډالر ته راټیټه شوې ده. دا چې د دې دلیل څه دی؟ په دې اړه خانجان الکوزي وایي.
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت په خوا زیات او وس رقم شوې ده، لکه دوی چې څنګه ویل دي، خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوې دي، ګرچه زمونږ صادرات ورته زیات شوې دي. صادرات زمونږ په اخرو کې تاسو ته معلومه ده په دامارت پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. د دوی واردات صحیح ده چې 800 میلیونو ته راښکته شوي دي او د دې د راښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې، او یو څه د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014-2019 کې مونږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارده ډالرو په اندازه باندې مونږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډیر کم و، یا 600 میلیونه یا 800 میلیونه ډالرو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارده ډالرو په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا دی چې واقعا مشکلات شته دي، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت دوی سره کم شوی دی.
علی کوزی سے پاکستانی سوداگر وای پتوخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری ودونه کې تاسو هم پتوخم بیا سپین بول ده کې ل ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري.
بلې، دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره تې مراحل کې گینه. یو بل مشکل جدی دا ده چې هلته تخنیکی امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کیږي، په یو لار هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکی امکانات ډیر زیات کم دي، پرځن د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نوی موجود. او بل لا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي. خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیاتی ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې پنځه محکمې دي چې موټر تالاشي کوي، او تقریبا په لاس پنځه لس دقو کې یو ټراک اله د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلي دا ستونزې شته دی، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډیرې دي، افغانستان په طرف کې کمې دي.
الکوسی صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګرۍ او صنعت وزیر تللی وو. دا ډول خبرې نتیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، ګر چې خپل منځي او د اکل ورکړې تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکړه ورکړه کیږي. کوم حد چې د وزیر صاحب خارجه امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی، او د وزیر صاحب تجارت هم په هغه کې وو. ټول هغه تخنیکی ستونزې او هغه مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي یا په واګه کې، هغه خبرې د پاکستانی مقاومت سره کړې دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان الته وو چې خپل مشکلات یې ویلي دي، او هم د پاکستانی طرف نه پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کیږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي، او بعضی مشکلات تعرفوي او ګمرکی شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځایونه ولیدل، هغه تخنیکی ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کېږي په ډیر وخت نیسي، دا ټول مشکلات د پاکستانی مقاومت سره شریک کړي دي. امیدوار یم چې دا حل شي، خو تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقاومت وعده کړی ده، اما عملاً دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار یم چې دې ځل چې کوم هیئت تللی د دوی سره کوم وعدې شوې دي، دا وعدې تر سره شي. بل دا اپټا قرارداد سرنوشت هم نه دی معلوم، هغه باید معلوم شي. هغه یو څه ډیر سخت او په تخنیکي لحاظ دواړه ملکونه د هغې د تطبیقولو امکانات نه لري، نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي، او اپټا باید په بلبلي معیارونو د ډبلیو ټی او د قانون له مخې نه او د ټی آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرح کړي دي، او انشاءالله چې په آینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د افغانستان د تجارتي خونی سرپرست مشر خان جان الکوزی او چیز مرده همکار اسمت ساروان پښتني ځواب ولې اوسم ننګرهار ته ځو. د ننګرهار کروندګر وایي چې سش کال په هغه ولایت کې پیازو ښه حاصلات ورکړي، خو زیاتوي چې نرخ یې په بې ساري ډول کم شوی دی. د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسولینو چارواکو غواړي چې د سبزیو د حاصلاتو د ساتلو لپاره د ورته سړی خونی جوړ کړي. بلخ په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسولین هم د سړو خونو د نشټوالي ستونزې مني، او لورپړو چارواکو غواړي چې په ننګرهار کې د سبزیجاتو او میوجاتو لپاره معیاري سړی خونی جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د پیازو بیې په بې ساري ډول لوړې شوې وي. په جلال آباد ښار کې پیاز پلورونکي وایي چې نږدې یو میاشت د مخه د یو من یا اوه کیلو پیازو بیه له څلورو سوو تر شپږو سوو افغانیو پورې رسېدله، خو اوس چې په ننګرهار کې پیازو ښه حاصلات ورکړي نرخونه یې نیمایي پورې راکم شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه پیاز پلورونکي سنگر او ګلولي وایي بلخوا بزګران شکایت کوي چې د سړو خونو د نشوالي له امله حاصلات په کم قیمت پلورل کیږي. شمس الرحمن د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ کروندګر دی. نوموړي سکل په خپل درې جری بزمکه پیس کړلی وو چې اوس حاصل ته رسیدلی دی. دی وایي کروندګر د سړو خونو د نشوالي له امله د پیزو په ګډون خپل کرنیز محصولات په ټیټه بیه پلوري.
تاسو دغه برحاله ګوري چې موږ پیاز شروع دي الحمدلله نن او سبا کې به بازار ته ورمخ کیږي. موږ د دولت نه دا غواړو، مؤسساتو نه دا غواړو چې موږ سره د حکومت وکړي چې موږ سړی خونې نه لرو. موږ غواړو چې دا پیاز خپل وساتو. د خارج نه پیاز را روان دي 1500 ان تر 1500 پورې خر. اوس په لاندې پارز موږ پیاز پرون بازار ته تللی دي په 200 روپۍ 130 روپۍ باندې خرشو.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین هم مني چې په دې ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشوالي له امله کروندګر له ستونزو سره مخ دي. د کرنې ریاست د کرنیزو خدمتونو آمر نعمت الله اکبری وایي د ننګرهار سوداګر د ژمي په موسم کې پیاز له نورو هیوادونو نه په لوړه بیه واردوي.
پاکستان من روپے بانی دولت نه دا تقاضا خونی جوړ شي منظم برکی.
د ننګرهار کروندګر پر داسې مهال د خپلو کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په پروان، کابل او بامیانو کې د پیزو او لوګانو د ساتنې لپاره 1390 سړی خونی جوړې شوي. خو کرنیزو محصولاتو زیاتوالي ته په کتو سره په افغانستان کې شته سړی خونی بسنه نه کوي چې له عملی په غیر موسمی وختونو کې په زیاته کچه میوه او ترکاری له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي.
زموږ غږ مشال رادیو ساوري له ننګرهار ځو د خوست پر لور او تاسو ته د لوبو یو خبر درکو. په خوست کې د مرکز اړوند مهدی خیلو په سیمه کې د دې ولایت د بیلابیل ولسوالیو د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د مندوزیو د منتخب لوبډلې په بریا پای ته رسیدلې دي. د لوبو تابع کوونکو ویل د دې سپورتي سیالیو یې مخه د ځوانانو یووالی له نشي توک څخه د ځوانانو راګرځول او ښوونې او روزنې ته د ماشومانو او ځوانانو هڅول دي. بلور د خوست د ورزشي امریت مسولین وایي په دې ولایت کې له سپورت سره د ځوانانو د لیوالتیا ډېرې دل د دې لامل سوی چې یو شمیر روږدې کسان له نشو لاس واخلي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د خوست ښار څخه په څنا څلری واټن د مهدی خیلو د چینې کلی په سیمه کې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د والیبال سیالیو د نندارې لپاره له بیلابیلو سیمو سلګونه کسان راتلل، کوم چې د خوست د نږدې ټولو سیمو لوبډلې پکې ولوبېدې. یادو سیالۍ ته د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ دوه لوبډلو لاره ومونده چې اتلولي یې د یادو ولسوالۍ منتخبې لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبو یو تابعه کوونکي نصیب الله آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو لپاره د وګړو لپاره د سترل لپاره زمينه مساعده کوه. دویم خو دا غوا چې د نشیتو پر ضد دغه تنظیم پیل شو ترڅو مونږ به ځای خلکو ته پیغام ورکړو د نشیتو هغه نقصانات یا نواقص چې کومو د مسکرام او د ابو خلکو ته مخدل. او دریم خو دا غوا چې مونږ ځای اما په خوای کولو ترڅو خلک تعلیم لپاره تشویق کو ولی تعلیم خاده چې د واحد اساس او بنسټ وي.
دا چې د خوست په اطرافي سیمو کې د لوبو لپاره منظم میدانونه نشته نو عموما سپورتي سیالۍ په داسې ځایونو کې جوړیږي چې کلي یا قوم د خپلو اړتیاو لپاره تشریح کوي. د دواړو لوبډلو غړو محمد تقی وصال او عتیق الله د چینې مدخلو سیمې مشران او ځوانان وسایل چې دوی ته د لوبو لپاره ځای ورکړه او د دې ښه قربت توپ کاوه.
دواړه لوبډلې د یوې سیمې څخه فاینل ته لاره پیدا کوي، دا ډېر د خوښۍ ځای ده. او د چینې مدخلو مشران او ځوانانو څخه ځانګړې مننه کوو چې داسې ټورنمنټونه یې په لاره واچول او راتلونکي کې هم په لاره واچوي.
له مدخلو قومي مشرانو ځوانانو کشرانو څخه ډېره ډېره مننه چې دا ډول ټورنمنټ
ټنټونه بلاره چوي د ځوانانو د تشویق لپاره.
بلور ته د خوست ورزشی مسؤلان وایي دوی په دې ولایت کې د سپورت پرمختیا ته پاملرنه لري او د سر د ځوانانو روغتیا ساتنې او ذهني پیاوړتیا کې مثبت بدلون راغلي دي. د خوست ورزشی امیر عطا الله شاه کډوال وایي
الحمدلله خوست یو ورزشکار ولایت ده، دا چې موږ کوشش په ورزش زیات ده چې الحمدلله ټیم ملي ټیمونو ته ملکان دي او تر څنګه نشئی توی کنم موږ باید خلق منو کو الحمدلله څومره چې مخکې متات کده لاغه مخنی ول چې څومره چې متدین موږ بیرته بچو
دی. یادونه ورده خوست له ولایتونو دی چې خلک او ځوانانی په ځانګړي ډول ورزش سره مینه لري او د شاوخوا یو لک ورزشکارانو څخه څلوي وزارتونه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رسمي او غیر رسمي ورزشونو په تمرینونو بوخت دي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته تا د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.